السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دغه خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. راپورونه وایي چې نن د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد هوایي ډګر ته نږدې د طالبانو پر یوه پوځي اډه کې چاودنه شوې ده. فرانس پریس خبری آژانس په بدخشان کې د طالبانو د یو سیمه ییز چارواکي له قوله دا خبر ورکړی دی. د چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط تایید کړی چې چاودنه شوې، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چاودنې د علت په اړه هم تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ویل کېږي چې د طالبانو ځواکونو د چاودنې سیمه کلابنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د دې وزارت ویان متیو میلر پرون په یوه خبري غونډه کې دې پوښتنې ته چې آیا متحده ایالات به د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ له غوښتنې سره سم له افغان ښځو سره د طالبانو د چلند په اړه د څېړنو ملاتړ وکړي، په ځواب کې وویل د دې مشخصې قضیې په اړه څه نشي ویلی ځکه پرې خبر نه دی. خو زیاتې کړه واشنگتن بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره چلند د خواشینۍ وړ دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې او د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازی پر ایکس شبکې په جلا جلا بیانونو کې د ښځو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی ته د زړورې ښځې د جایزې د ورکولو ستاینه کړې. کرن ډیکر لیکلي چې د ښځو او معلولو افغانانو د ملاتړ په خاطر له آغلی یعقوبی څخه مننه کوي. او رینا امیری د معلولو ښځو د حقونو د دفاع په خاطر هغه ستایلې ده. یعقوبی د هغو ښځو په ډله کې و چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د زړورو ښځو جایزې ورکړل شوې. هغې چې نابینا ده په 2008 کال کې له خپل میړه سره په ګډه په افغانستان کې د رهیا په نوم یو بنسټ جوړ کړ چې نابینایانو ته یې روزنیز او د ځواکمنېدو پروګرامونه برابرول. د طالبان حکومت په هیواد کې د نیالګیو کینولو د کمپاین د پایل خبر ورکوي او وایي چې په تیرو دو کلونو کې میلیونونه نیالګي کینولې دي. په اختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي نن د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د سرپرست ساتاولا او مری له قوله خبر ورکړی چې وایي په تیرو دو کلونو کې د هیواد د سمسورتیا او ښکلا او د چاپیریال ساتنې په هدف 280 میلیونه نیالګي کینول شوي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دې مناسبت ویلي چې کابل ته د پنشیر د سیند د اوبو د بهیر د اړولو هڅې روانې دي. هغه له کابل ښاریانو غوښتي چې د اوبو له بې ځایه لګولو ډډه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د نړۍ له لاسو ډیرو زیانګالو هیوادونو څخه دی، خو د اقلیمي بدلونونو له زیانونو سره سره مبارزې ته کم امکانات لري. په کابل کې هر کال په کاب میاشت کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیلېږي چې د دولتي ادارو تر څنګ عام خلک په کې برخه اخلي، خو خلک شکایت کوي چې د دې کمپاینونو له پای ته رسېدو وروسته اکثره کینول شوي نیالګي وچیږي ځکه ساتنه یې نه کیږي. او د ایران جنوب ختیځ سیستان بلوچستان ولایت نن سهار وختي یوې زلزلې ولړزاوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې نن وویل چې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.4 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د فناوج ښار د شمال په 6.2 کیلومتره واټن کې و او د ځمکې په 15 کیلومتره تل کې موقعیت درلود. د دې زلزلې د بشري او مالی زیانونو په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل شوی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې هغه لارې سړکونه بیرته پرانستل شوي چې وروسته یو واورو تړلی وو. له ورښتنو زیانمن بیا شکایتونه لري.
یو څه کومکونه شوي دي، خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. وادي وشوي هسې غلونه وه او ټول په خپله مخه لاړل.
بزګران بیا ورښتونو خوښ کړي.
په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکې قطه و.
دا چې دغه ورښتونه د وچکالۍ په مخنیوي کې څه رول لوبولی شي د چاپیریال ساتنې د یو متخصص نظر هم پرې رااخلو. امریکا وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم دوی د افغانستان لوی تمویلوونکي پاتې شوي، خو کتونکي یې د مرستو بڼه ډیره ګټوره نه بولي.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي.
او د بشري حقونو ډلو په ایران کې د اعدامونو پر زیاتوالي اندېښنه ښودلې.
د تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې راځو د پروګرام د سر موضوع ته د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي هغه لارې او سړکونه بیرته پرانیستي چې وروستیو کې د واورې وریدنې له کبله تړل شوي وو. دا وزارت داسې مهال دا خبره کوي چې تېر اونۍ د افغانستان د یو شمېر لویو لارو په ګډون د ځینو ولسوالیو لارې هم د واورې له کبله تړل شوي وې. بلخوا د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت د کابل 15 متر ولسمې نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیرابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. تفصیل له امید ظاهر ملاور.
د طالبانو حکومت د ټولګټو چار وزارت خبر ورکوي چې په تیرو څو ورځو کې د هیواد یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې د واورو اوریدنې له امله تړل شوي وو بیرته پاک کړي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حقشناس نن په خپل اکسپاندر کلی د یو شمېر لوی لاړې او سړکونه چې په تیرو څو ورځو کې د واورو اورښت، طوفان او واورې خوېدنې له امله د ټرافیک پر مخ تړل شوي وو پاک کړي او بیرته پرانیستي دي. هغه خلکو او موټر چلوونکو غوښتي چې د ځانمنونکو سیمو څخه د تیرېدو پر مهال د ژمنې توکي او د وسایطو لپاره د زنځیر یا چاین له ځان سره ولري څو د دل قوله له زړه بوګنوونکو پیښو مخنیوی وشي. تیره او روانه اونۍ د سالنګ د لویې لارې په ګډون په نورستان، کونړ، غزنی، فاریاب، بامیان او فراه کې یو شمېر لوی او د ولسوالیو لارې د واورو او طوفانونو له امله تړل شوی دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت بیا تیره ورځ وویل چې د واورو او بارانونو په پایله کې د غرخوېدنې او سیلابونو راوتلو له امله 9 تنه مړه شوي او 10 نور ټپیان دي. د دې وزارت ویان مولا جانان سائق نن لښمنو سره سره په دې شمېرو کې د بدلون په اړه وروستي جزئیات ازادي راډیو سره شریک نه کړل. راپورونو پر بنسټ په دې ورختونو او سیلابونو کې شپږ سوه 10 کورونه هم تخریب شوي او نږدې زر سره ساروی هم لمنځه تللی دي. په ورته وخت کې وشمیر هغه کورنۍ چې د ورسیو بارانونو واورو له امله یې ځاني او مالی ځان لیدلی وای تاوانی شوي ډیر د خو مرستې کمې ورسېدلې دي. د نورستان یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ وشمیر غړي د واورو له امله د ورخوېدنې په پیښه کې قرباني شوي ازادي راډیو ته وویل
یو څه کومکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډیر په کمه کچه دي. دلته ډیر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه غاجل مرستې هم تر اوسه نه دي شوي. وادي وشوې، هسې غلونه وه، ټول په خپله مخه لاړل، بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د بارانونو او واورو له امله یو بل لوی ستونزه د لارو تړل کېدو ده چې خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون یو اوسیدونکی حیات الله
د دې وارخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجې دپاره، همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو دپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړی و، دلته بند پاتې لارې بندیش لا مره.
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت او برېښنا وزارت د قبل 15 متر ولسمې نیټې د افغانستان د سیندیزو حوزو په ځینو سیمو کې د اوبو د کچې د لوړوالي او د سیلابونو د راوتو په اړه خبرداري ورکړې ده. د وزارت په خپل اکسپاندر لیکلي چې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې د ډیرو بارانونو او واورو امکان شته چې احتمالا له امله د سیندیزو حوزو د اوبو کچه پورته شي او تر څنګ سیلابونه راشي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د همدې ورختونو په مسأله کې پاتکی ګوراند درته د چاپیریال ساتنې له یو متخصص سره مرکه هم کوو چې له چاپیریالي پلوه دغه ورختونه په سمانه خو اوس ورزو نورستان ته د نورستان مرکز پارون سودین کې وایي له تیرو پر لپسې څلور ورځو څخه د واورو ورخت د لارو بندېدو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په یاد ولایت کې چارواکي بیا وایي چې د پارون او اسداباد ترمنځ لارې ماښام نه وخت خلاصه کړې خو د برف کوچونو راتلو له ویرې موټرو ته د تګ راتګ اجازه نشته. نور تفصیل له رهلان وري اورو.
د نورستان اوسیدونکو په خپل سیمه کې د زیات واورو ورخت او لارو بندېدو څخه شکایت کوي. د دوی په خبره چې له تیرو څلور ورځو څخه د واورو ورخت او خوېدو په وجه د پارون اسداباد عمومي لارې د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی او ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د پارون اوسیدونکو حیات الله
د دې ورخ له امله مختلف خلک، هغه خلک چې علاج معالجې لپاره، همدارنګه نور خوراکي اړین موادونو اخیستو لپاره کته همجوار ولایتونو ته سفر کړي وو، دلته بند پاتې لارې بندیش لا مره، او هغه خلک چې مریضان دي یا خوراکي اړین توکي ورسره ختمي وي او کلی کې بند پاتې دي، علاج معالجې لپاره او د رمضان مبارک میاشت قسمه قسم خوراکي مواد اخیستو لپاره کړی نه شو دلی.
په نورستان کې د ټولګټو چار ریاست مسولین به وای کڅه هم چې په سیمه کې زیاته واوره ورېدلې او ځای ځای سرک تر اخویدلې و، خو به هم د خپل وسایل او شته امکاناتونه په ګټه خستنه په دوه ورځو کې لار پاکه کړي، خو د برف کوچونو راتلو لویری تر اوسه د موټرو تګ راتګ ته اجازه نه دا ورکړي. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی رادیو ته وویل،
زمونږ پرسونل د الله فضل سره ساحه ته رسیدل دي، اخر ساحه ته مشکلات ختم شول، لار آزاد دي، سبا لو ان شاء الله ټول ته اجازه ورکړي چې تګ راتګ لپاره. په الحال احتمالات د برف کوچو نشته، لار خو آزاد کړو، خو بیا هم ور دلته ډیر ده، اکثر ساحو کې د برف کوچو ډیرو نن ډیر ملګری ستړي دي، ستومان ز په خپل ساحه ته وته یمنو
مشکل دي. خلک ډیر
ولس خامه ولایت کې مکمل خوراکي مواد شو یا نور دا مسائل ډیر مشکلات کې دي، ان شاء الله موږ خپل انتهای کوشش کړی دی چې د ورسته لپاره مومن لار آزاد.
تر اوسه په یاد ولایت کې د واورو اورښت او خویدو پیښو کې چاته د مرګ ژوبلې وختو کوم راپور نه دی راغلی، خو په گاون کونړ کې بیا د یوې کوټې د چت پریوتو پیښه کې وو کسانو ته مرګ ژوبلې وختې و. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د پچیرګام ولسوالۍ د اګام تنګي اړوند د سالیګل بابا ساحه کې په واورو کې 50 بند کسان ژغورلې دي.
په نورستان او کونړ کې مو د ورختونو او زیانونو په اړه واوریدل، خو په شمال ختیځ زون کې بیا د پرله پسې ورختونو له کبله بزګران خوښي کوي.
د کندز ښار اړوند د چرخاب سیمې یو بزګر جمعګل سیلاب آزادۍ روډي ته وویل، د دې ولایت د غنمو د تولید ډیره برخه للمي ځمکې تامینوي او د واورې ورخ سره د کروندګرو اندېښنې رفع شوې دي.
دغه اوسنۍ برندګي چې وسوه دا په واقعیت سره د خلکو امیدونه زیات کړه، د خلکو امید مخکېقت و مشتی وطن په دیقانو مالدار باندې آباد دی. دغه برندګي چې وسوه دا وطن په برندګۍ باندې آباد دی، په واقعیت سره د خلکو امید 100% سو.
د بغلان ولایت یو بزګر سید رحمان وای، د واورې ورخ لامل په غرونو کې طبیعي اخچالونه له واورو ډک کیږي او بیا په دوبی کې کاروندګر د اوبو له کمښت سره مخ کیږي.
دا ډیر ښه برندګي و چې وسله د دیقانو ته ډیر مپاترلې مالداروي تیرلې،
خلک ډیر په تشویش و، غوښ خلک ډیر خوشاله وسله.
دا خو ډیر شو چې برندګي وسله، خلک ډیر خوشاله دي په دې. ام د دیقانې د خو ام د مالداري د خو زګو ته نام ورکې، د ام دیقانې ته نام مپات کې ام مالداري ته.
د تخار د بنګي ولسوالۍ یو بزګر عبدالقادر بیا وایي، د واورې ورخ نه یوازې کرنیزو کښتونو ته بلکې باغداري او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
انشاءالله کې نه برخې به برکت کې په دوای مردم بار امیدوار سم کې.
د پرله پسې واورې ورخ لامل د بزګرانو شته اندېښنې رفع شوي. د دې واورې ورخ سره په غرونو کې یخچالونه هم له واورو ډک شول، او په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره هم مخ نه شو.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ یو بزګر حمید الله هم ورته خبره کوي.
صرف زمستون اگر برف ذخیره شوه زمینوی ما که معمولا
د واورې اورخ سره پر للمي ځمکو کرل شوي کښتونه نه متضرر کیږي، او د غراز په غرونو کې د واورې زیرمه کیدو له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم زیاتیږي. د واورې اورخ له امله مضره حشرات او نور میکروبونه هم له منځه ځي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وایي، ورختونه نه یوازې کرل شوو فصلونو ته بلکې باغدارۍ او څړځایونو ته هم ګټه رسوي.
دا د حقینو لپاره، د مالدارانو لپاره دا یو ښه زیری ده، ځکه دا په غرو کې په هغو ځایو کې ورېږي، هلته ذخیره کیږي، بیا د ضرورت په وخت کې کله چې اوبو ته ضرورت دوی بیا ویلې کیږي راځي. او بل د ځمکو لپاره هم دا ډېره مفیده ده، کومه حشرات چې هغه د کښت او زراعت لپاره د ونو د هغو لپاره مضره وي هغه په دې کې له منځه هلاکیږي.
پر کندز سربیره په بغلان او تخار ولایتونو کې په پراخه کچه غنم او شولې کرل کیږي، او د پورته یادو شو ولایتونو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي، او د دوی اقتصاد هم په همدې لارو چارو تړلی دی.
و موریدل چې په شمال ختی زون کې بزګران ورسته یو ورختونو ته خوشاله دي، خو تر وړاندې مو دا وریدل چې په نورستان کې خلک دغه ورختونو زیانمن کړي دي. نورستان کې څو ورځې وړاندې د غره خویدنې پیښه هم رامنځته شوه چې شاوخوا شلو کسانو ته پکې، البته شل کسانو وژل شول او یو شمېر نور کسان پکې ټپیان شول. دغه راز په ټوله کې هم دغو ورختونو په افغانستان کې شاوخوا شل کسان مړه کړي دي. دا چې چاپریال ته دغه ورختونه په څه معنی دي او ل وچکالی سره یا د وچکالی په مخنیوي کې څه رول لري، د همدې موضوع د تفصیل لپاره یا د تحلیل لپاره د چاپریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم را سره استودیو ته وصل دی. نادم صاحب، ستړي مشي، دغه ورختونه چې اوس کېږي په افغانستان کې ل چاپریال سره څه مرسته کولای شي؟ سره لدی چې ځینو ته ستونزې زیږولې دي، ځینې خوښ کړي دي، اما که اصلي بحث تراسو کرنه او اوبو لګول دا ټول یو له بل سره تړلي موضوعات دي، وچکالي هم، اقلیمي بدلون هم، دغه ورختونه چاپریال ته څه پیغام ورکوي؟
سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. موږ په دری کې یو متل وایي، مثلا د کابل پیسې کې وایي کابل بې زر باشد بې برف نه، زه بیا یم چې افغانستان بې زر باشد بې برف نه. په دې چې تاسو وګورئ واوره د ورخت خصوصا واوره یو الهي نعمت دی چې ډېر فائدې لري، ډېر ګټې لري. اول دا چې د یخچالونو چې دي د واورې پروسه دا دقیقي چې په مرور زمان په دوبي کې بیا دا ویلېږي او بیا اوبه ورکوي، هم سیندونه ډکوي، هم خلکو ته هم زراعت دپاره هم شي دپاره. بل دا چې واوره تاسو پوهیږئ چې دا د مځکې لاندې هغه میکروبونو هغه آفات مضره شیان چې دي چې د زراعت دپاره ډېر مضر دي هغه د منځه وړي. دریم دا چې دا د مځکې لاندې اوبه زیرمه اضافه کیږي او هغه نور چې پاتېږي بسطله تبخیریږي بېرته د باران په شکل باندې بیا راتویږي. ام پیسې د سرسبزی سبب ګرځي چې دا د چاپریال ساتنې په برخ کې ډېر ګټور دی. په اصطلاح افغانستان به داسې یو هر هېواد کې چې دا ورختونه وي دا خو سرسبزي رامنځته کوي او اکسیجن رامنځته کوي او ډېر ګټه رسوي او د زراعت دپاره هم ښه دی، د مالداري دپاره. متاسفانه چې په افغانستان کې امکانات د دې نسته. تاسې وکتل چې څومره په اصطلاح حیوانات لکه پسونه لکه وایله دا د منځه لاړه. دا دې دپاره چې خلق او آمادگی نه لري چې
و نادم صاحب زه همدې مسلې تر اطللم کوم راپور نه چې ما وکتل په افغانستان کې شاوخوا 40 کسان مرشوي دي په 13 ورځو کې د ورختونو لکبله. په گاون پاکستان کې هم راپور نه وایي چې 15 کسان د همدې واورو ورختونو لکبله مرشوي دي، یعنی په ټوله کې اویا کسان یا اویا کسانو زیات په افغانستان او پاکستان کې د همدې ورختونو لکبله تلف شوي. لامل څه کېدل شي او د افغانستان موجوده امکانات ته په کتو څه کول پکار دي کلیوالي خلکو ته ترسو د دغه ورختونو پر مهال دوی خپل ژوند یا خپل سر خوندي وساتي؟
اول دا چې خو دا کلیوال دا خلک بچا چې دا خامه کورونه لري دوی خو ملامت نه دي، خو دوی واسه دغه مرده دا دولتونه پوری ارتباط لري چې مثلا په هغه وخت وروخت نسته په دوبی کې دوی سروي وکي، مثلا شاروالی دولسوالی شاروالی کلو ته ولاړ شي وګوري چې کم کورونه آسیب پذیر دي په دې حالت کې څنګه کولای شي دوی ته مرسته ورسوي چې خپل کورونه داسې جوړ کړي چې د واورو د سیلونو په مقابل کې په اصطلاح مقاومت ولري، هم د سیل په مقابل ګران شي. په دې چې افغانستان کې داسې تاسو وګورئ مثلا بارانونه سوي دي، سیلونه راغلي دي، کورونه مځکه وران کړي دي، بیا داسې امکانات دولت نه لري چې دلته مثلا په خوا مونږ په جیوډیزي او کارتوګرافي ادارې کې کامرې دولت یې چل په اندېش تیاری کې نصف پس له سیل به د ادارې کشافان به پرواز کوله، هغه ځای چې سیلونه راتله هغه ځای ټول عکسبرداري کوله، دای خووله د کم ځای سیل راغله تر کم ځای رسیدلې، څومره تخریبات درلود، د کم ځای دا تخریبات شروع کړي، کم ساحې آسیب پذیر دي، دغه معلومات په چوکات کې.
بله، او خپل خلک هغه نادم حکومت خو اوس هغه ډیر ستونزې ورلغاړي دي، شاید دغه لواسه پورته وي چې دغه کلیوالي سیمه کې دغه سروي وکي او مرسته وکي. خلک څه کولای شي، خصوصا هغه کسان چې مثلا تګراتګونه کوي د هغو لارو په سر چې هلته پکې د واورې خویدنې پکې ډیر رامنځته کیږي یا هم سیلاونه راوځي؟
خوب، اول خو زه تاسو ته وایم چې خلک بیچاره دي، خلک دی ګوله ډوري د پاره دی بیچارګان راوځي د بوټو دغه د پاره چې کم ځای کې د پخولو او د تودوخولو د پاره بیچارګان ودی. دوی خو معلومات نه لري، بل دا شی هغه
دوی داسې امکانات نلري چې د هوا د حالاتو د وضع نه خبر شي. نه ټول خدا امکانات نشته چې تلویزیونونه ورته چې مثلا دوی ته معلومات وشي سبا یا بل سبا څومره اورښت په کم ځای کېږي څومره واوره کېږي. نه چې دوی دغه معلومات په حساب باندې ځان ګوښه کړي دغه نشي. بل دا چې دا سړکونه چې په افغانستان کې دي دا غیر استاندارد دي. مثلا صعب العبور کوتلونه ځایونه چې دي هلته افغانستان خو متاسفانه چې داسې کار نه دی کړی چې هلته تونلونه جوړ سوی وای چې تونل له لارې مثلا موټرانو د ترانسپورت رفت آمد کړی وای چې دلته ضرر نه وای رسېدلی بند نه وای پاتې. هم دومره مصارف د دولت هم نه کېده چې هر ځای بولدزرونه واستوي او څومره مصرف وي ته د لارې پاکې کړي. یعنی دا کار هم په افغانستان کې دا ضرورت لري چې یو تحقیقاتی مؤسسات وي چې په دې باندې څېړنه وکړي او دوی سروې وکړي. هم د ترانسپورت په برخ کې هم د لارو جوړولو په برخ کې هم مثلا ګوره چې غرونه شوهیږي څومره نفر مري. دا خو د تحقیقاتي مسایل دي چې په دې باندې باید غور وشي باید کار وشي.
ډیره ډیره مننه کور ودان د چاپیریال ساتنې متخصص خلیل احمد نادم چې له ازادۍ راډیو سره یې د ورستۍ ورښتنو پر ګټو او دا چې د ولس او حکومت مسؤلیتونه سیدي خبرې کول.
ازادۍ راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د بشری حقوقو ډلو په ایران کې د اعدامونو پر زیاتېدو اندېښنه خودلې او ویلې دي چې په اسلامي جمهوریت کې له 2022 کال راهیسې د اعدامونو په شمیر کې درې څلوېخت سلنه زیاتوالی راغلی. تفصیل له احمد تکلاور.
د بشری حقوقو دوه مدافع ډلې وایي په ایران کې په تیرې وکال کې لګ تر لګه 1400 دیش کسان اعدام شوي چې له 2022 کال راهیسې په سلو کې درې څلوېخت زیاتوالی ښیي. د ایران د بشری حقوقو ډلې او په ګډه د اعدام پر ضد په پاریس کې د ډیرا ډلې په دې هواد کې د اعدام د سزا په اړه په خپل ګډ کلنی راپور کې چنن خبر شوې لې چې چارواکو د ټولو اعدامونو په سلو کې 15 اتیا نه دی اعلان کړي. دوی وایي د اعدامونو اصلي شمیر خای تر دې ډیر زیات وي ځکه لسګونه نور موارد د دقیقو جزئیاتو د نشټوالي یا د دوو سرچینو په وسیله د هغو په تایید کې د پاتراتلو لپاره په راپور کې نه دی راغلي. د ایران د بشري حقوقو د ډلې IHR مشر محمود امیری مقدم پر راپور کې ویلي دی چې په ټولنه کې د ویرې خبرول په واک کې د پاتې کېدو لپاره د رژیم یوازینی تګلار ده او د دې لپاره د اعدام سزا د دوی تر ټولو مهمه وسیله ده. IHR ویلي چې په ایران کې په تیر 2023 کال کې 401 کسانو ته د مخدره موادو په اړوند قضیو کې د اعدام سزا ورکړل شوې چې دا شمیر د تیر کال پرتله 2 ځلې لوړ دی. په ایران کې د اعدامونو په شمیر کې ناڅاپي زیاتوالی راغلی او د بشري حقوقو مدافع ډلې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د تیر 2023 کال د اعتراضونو په اړوند د اعدامونو زیاتېدو ته اشاره کوي. د پراخ اعتراضونه د پولیسو په توقيف کې د بشپړ اسلامي حجاب د نه مراتولو په تور د 22 کلنې پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته پیل شول. د ګډ راپور لمخه ایران 22 خځې هم اعدام کړي چې دا د نړۍ د بل هر هیواد پرتله د خځو د اعدام لوړه شمیره ده. راپور یادونه کوي چې د اقلیتونو تناسب هم په اعدامونو کې لوړ دی. سنی بلوچستان د ایران د وګړو یوازې 15 سلنه جوړوي په داسې حال کې چې د اعدام شویو بلوچستانو شمیر 118 ته رسیږي چې د ټولو اعدامونو په سلو کې 40 جوړوي. په دوی کې تقریبا ټول د مخدره موادو په اړوند قضیو کې اعدام شوي. راپور زیاتوي چې ځینې اعدامونه په پټه پرته لدې چې د مجرم مدافع وکیل یا کورنۍ خبر وي تر سره شوي او ځینې نور د رسمي رسنیو لخوا نه دی اعلان شوي. په داسې حال کې چې د اسلامي رژیم د قوانینو لمخه د مجرمانو مدافع وکیل ته باید د اعدام د حکم له تطبیق مخکې خبر ورکړل شي. په ایران کې له 2015 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره تیر کال د اعدامونو یا اشد مجازات شمیر له 800 واوښت. د بشری حقوقو د ډلو د راپورونو لمخه ایران د اعدامونو د شمیر له پلوه له چین وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو خو دا به هم ووري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته واشنگتن افغانستان ته د بشری مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسنی وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا ډیره ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند متیو میلر وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته واشنگټن لا هم له افغانستان سره د مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکی هیواد دی. هغه د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه په یو خبري غونډه کې زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی. میلر دا هم وویل د دغو مرستو دوام د افغانستان د لوی اقتصاد پورې اړوند مسلو سره د مبارزې یو لاره ده. د هغه په وینا امریکا په تیرو دو کلونو کې له افغانستان سره څه باندې $2 میلیارډ مرسته کړې ده.
متحده ایالات د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمن دي. یو له هغه لارو څخه چې موږ دې کال ته دوام ورکوو د لوی اقتصادي مسلو حل کول دي، کوم چې د اوسني بشري وضعیت لپاره اغیزمن اړین ثبات چمتو کوي او د ډیرو هغو مسلو په کمولو کې مرسته کوي چې نورس په افغانستان کې د بشري ناورین لامل کیږي. موږ افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو تر ټولو لوی چمتو کوونکي یو او د 2020 کال اګست مو د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورنې او دوامدارې مرستې په برخه کې له $2 میلیارډ څخه ډېرې زیاتې مرستې کړي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان د دې ترڅنګ چې له افغانستان سره د امریکا مرستې په اوسني وضعیت کې اغیزمنې بولي، خو ټینګار کوي چې افغانستان د اقتصادي بنسټونو د پیاوړتیا او د خلکو د اقتصادي ژوند د ښه کولو لپاره پراختیایي مرستو ته اړتیا لري. د دوی له ډلې محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د متحده ایالاتونو مرستې په افغانستان کې د بیوزلۍ د لا پراخېدو مخه نیولې، خو بشري مرستې د افغانستان د خلکو په اقتصادي وده او د ځان بساینې په برخه کې اغیزمنې نشي تمامېدلی.
کومکونه باید انکشافي کومکونه وي، باید پرمختیایي کومکونه وي چې دا د یو مملکت د پرمختیا باعث ګرځي. موږ په اوسني وخت کې دغه کومکونه چې دوی د بشري او خیریه کومکونو په نوم باندې راليږي، دا د واړوي پرمختیایي کومکونو ته چې موږ د خپل متخصص با تجربه مسلکی کادرونو په مټ او توانایي باندې د افغانستان د آبادی لپاره کار واچو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلورمه په کابل کې د ملګرو ملتونو له یو چارواکي سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لوږه، بېوزلي او بیکاري دوی ته د پخواني حکومت څخه په میراث ورپاتې دي چې کابو کول او له منځه وړل یې وخت او زیاتو امکاناتو ته اړتیا لري او نړۍ باید له انساني پلوه افغانستان هیر نه کړي. خو نړیوالو سازمانونو په خپلو راپورونو کې تل ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته اقتصادي ناورین، بېوزلي او بیکاري بېساري کچې ته رسېدلې ده. په افغانستان کې یو شمېر خلکو هم په وار وار ازادي راډیو ته ویلي چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار د سلواغې په میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان څخه له وتلو وروسته له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې 12.1 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د دغه ماښامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شو. روسه دری خبری مجله له یادمه باسي، خو په پاتې څو شیبو کې ستاسو پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. اله دا شی د ازادۍ رادیو سما د پیغام نشر کړي. موږ طالبانو د مشرتابه څخه او د لوړپوړو چارواکو څخه په کلکه دا غوښتنه کوو چې ننګرهار ولایت د ډېره زیاته توجه وکړي. د ننګرهار ولایت په ادارو کې اداري فساد هاوش تر رسیدلی، قسم دی چې هغه پخوانه پېژل شوی دی. د جمهوریت د وخت په نسبت اوس چې دی اداري فساد ډېر زیات دی. هغه به بیا هم پیسې لري چې دی پټې اخیستی دوی شکو دی کنه ښکاره ښکاره اخلي. اله دا شی زما پیغام نشر شو.
السلام علیکم. زابل ولایت شمیزور سالی لسرحدی زنجر زخه تاسو سره پاړی کی اورو رسمزه کول سالی کې د تیری چرشنبه په ورځ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د طالبانو له یو شمیر ځوانانو سره جوړ ځای کوي ځکه هغه ډېرې خریلې وې او وهلو ډبولې هم ورکول او وروسته یې هم له دې خبرداری ورکړي چې نورې څوک ژرې نه خري. البته دا ښه کار ده چې ژره پرېښول په اسلام کې شرعي کار ده، خو دا وهلو ډبول او یو دم ناببره حمله دا د څه د جبریت خواته. نو زموږ دغه پیغام دې ورسېږي لوړو مقامانو ته. سلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.